مرا مزن. درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوم. د سولې علي شورا هیله خي چې په قطر کې د سولې وم پړاو خبري بین الافغاني مذاکرات ته لار هواره کړي. د افغانستان ستړي محکمې ارقام خي چې په هیواد کې د طلاقونو او تفریقونو ارقام شل په سلو کې زیات شوي دي. نور ریپورتونه هم لرو خو تر هر څه مخکې پام وکړي د دې سات خبرونو ته. د کابل استډیو څخه زما همکار رحمت افغان دروړي.
سر کې هم د مهمو خبرونو سرټ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي او طالب لاوی ترمن زوم پړاو خبرې نن
د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوې. میر رحمان رحمانی د ولسی جرګې رئیس وټاکل سو او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وکتل. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب لاوی ترمنځ هم پړاو خبرې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوې. د افغانستان د سولې علي شورا تمخی چې په قطر کې به د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ هم پړاو خبرې بین الافغاني مذاکراتو ته لار هواره کړي. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخونن ازادي راډیو ته ویل ټول په دې توافق کړی دی چې د سولې د پروسې مالکیت باید د افغانانو په لاس کې وي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستولی پیغام کې د دغه خبرو د پیلولو تایید کړی. د دې وړاندې طالب لاوی او امریکایي استازو شپږ ځلې په خپلو کې خبرې کړې وې. میر رحمان رحمانی د ولسی جرګې د رئیس په توګه وټاکل سو. د ولسی جرګې موقت رئیس ملک قیصن نور اغا د رایو لشمیرلو وروسته وویل چې ښاغلي رحمانی له 2540 رایو څخه 1640 رای خپلې کړې دي.
د حاجی صاحب خان محمد وردګ رای شپګلوي، د محترم حاجی صاحب میر رحمان رحمانی رای 1640، حاجی صاحب میر رحمان د ولسمې دورې د رئیس په ایس د کاندید شو، زور ته مبارکي وایم.
ولسی جرګې له تیرو یوې میاشتې راهیسې د دغه جرګې د ریاست لپاره بې پایلې ټاکنې ترسره کړې وې، تر دې چې دا مسله د جرګې د غړو ترمنځ په شخړو هم اوښتې وه. د زابل سیمای چارواکي وایي چې د ملي اردو په کمین کې څلور وسلوال طالبان وژل سوي. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل دغه پیښه تیره شپه په دای چوپان ولسوالۍ کې شوې ده چې له عمله دوه کسان ټپیان سوي هم دي.
تیره شپه د چوپان ولسوالۍ کې د ملي اردو په یو کمین کې د وسلوالو طالبانو څلور نفره وژل شوي دي، دوه نفر یې ټپیان دي. همدارنګه په یاد کمین کې یو همبی ټانک چې د وسلوالو طالبانو سره و، هغه هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلی دی.
طالبانو تر دې مهاله په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د یو بل خبر له مخې تیره شپه د کندهار په تختې پل ولسوالۍ کې وسلوالو د ملي اردو په پوستو برید کړی. تر اوسه د دغې پیښې په اړه کره معلومات په لاس کې نسته. او دا هم د کرکټ له ډګره. دا مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ لوبه روانه ده. افغانستان بیټینګ کوي. په 22 اورونو کې 125 منډې جوړې کړي او 15 کسان یې سوځېدلې دي. دا هم بهرنی خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وکتل. ترامپ او اردوغان نن د G7 یا د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې په حاشیه کې د جاپان په اوساکا ښار کې سره وکتل. د امریکا ولسمشر له خپل ترکی سیال سره د دې لپاره ملاقات وکړ تر څو نوموړی وهڅوي چې د روسیې د S-400 پرمختللي هوایي مدافع سیستم له خریداري لاس په سر شي. ترامپ اردوغان ته ویلي چې دا یو ستونزمنه معامله ده او زیاته کړې ده چې دا ښه کار نه دی. ډونالد ترامپ دغه موضوع پیچلې وبلله. واشنگټن ویلي کچېرې ترکیې د روسیې د S-400 پرمختللي هوایي مدافع سیستم خریداري معامله د جولای تر 1.5 لغوه نه کړي، نو دغه هیواد به د F-15 د جنگي جیټونو نوي نسل د خریداري اجازه ورنه کړي. متحده ایالاتو له ترکیې غوښتي د روسیې د S-400 پرمختللي هوایي مدافع سیستم خریداري پر ځای د امریکا پټریوټ راکټونه خریداري کړي. اردوغان له ترامپ سره په ملاقات کې ویلي ستراتیژیک ګډون یې په ډیرو ساحو کې پیوستون ته اړتیا لري. د ترکیه ولسمشر له ترامپ سره تر کتنې وړاندې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ملاقات کې ویلي وو اس 400 پرمختللې هوایي مدافع سیستم ورته زیات اهمیت لري. نوموړي د دې لپاره چې انقره به د دغه سیستم په اخیستلو له سره کتنه وکړي اشاره نه ده کړې. د امریکا د متحده ایالاتو شلسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې ترڅنګ د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره وکتل. هغه یې وستای او یې ویل چې ډیر ښه کارونه کوي. ټرمپ وویل چې شاهزاده محمد مې ملګری دی. دوی دواړو د جاپان په اوساکا کې د جی شل غونډې د دمې پر مهال د سهارنۍ چای پر وخت خبرې وکړې. په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې د خبریال جمال خاشخچی تر وژل کېدو وروسته چې تیر کال ووژل سو پر شاهزاده محمد نړیوال فشارونه زیاتی. او نازنین ساغری د تهران په ان زندان کې خپل غذایي اتصاب پای ته ورساوه. د نوموړي میډه نن بي بي سي ته وویل د غیران الاصل برتانوي میرمنې دوه اونۍ وړاندې یعنی د جون په 15مه د خپل لور د زوکړې په 500 تلین کې په غذایي اتصاب لاس پورې کړی وو. نوموړي په 2014 کال د اپریل په میاشت کې په تهران کې ونیول سو. د ایران د حکومت پر ضد د هڅو په تور په 5 کال حبس محکوم سو. خو نوموړي تل دغه تورونه رد کړي دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري خبرونه مو واوریدل. زما همکار رحمت الله افغان درته وړاندې کړل. دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هر وخت او هر کله چې غواړي اوریدلی شي. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. لا څوونیو کړکیچونو باسونو او ناندرو وروسته ولسی جرګه بل اخره وتوانید چې خپل رئیس وټاکی. میر رحمان رحمانی د ولسی جرګې رئیس وټاکل شو. پر دې موضوع به درته ریپورت ولرو. دا به موري چې د افغانستان د سولې علي شورا هیله مندي څرګندوي چې په قطر کې د امریکایي هیات او طالب استاذو ترمنځ ووم پړاو خبرې به بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره کړي. د افغانستان ستره محکمه په افغانستان کې د طلاق د پیښو د زیاتیدو خبر ورکړي. پر دې موضوع به هم ریپورت ولرو. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه نور ریپورټونه هم لرو. د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. حقیقت څه دی پروګرام هم په دې سات کې خپرېږي. ولسی جرګه له څو اونیو بحثونو ناندرو او شخړو وروسته وتوانېده چې نن د خپل رئیس په اړه نهایي پریکړه وکړي. میر رحمان رحمانی نن وتوانېده چې د ولسی جرګې د اکثریت رایو په ترلاسه کولو د دې جرګې رئیس وټاکل شي. زما همکار اجمل تورمان د کابل په سټوډیو کې را سره دی. هغه د ولسی جرګې د نن ورځې غونډه تعقیب کړې ده. تورمان صاحب خبرونه تستړی مشي د دې بهیر په اړه به لتا واورو چې څنګه ولسی جرګه نن دغه د انتخاباتو څنګه ترسره شول او په څه ډول میر رحمان رحمانی د ولسی جرګې رئیس وټاکل شو.
بلیان صاحب که د ولسی جرګې د ریاست انتخاباتو ته یو لاند نظر وکړو په د درې دوره انتخاباتو کې څوک ونه توانېدل چې 50 جمع یو رای پوره کړي. خو د ولسی جرګې انتخابات هغه مهال جنجالي شول چې کله میر رحمان رحمانی له کمال ناصر اصولي سره د دغه جرګې د ریاست لپاره ودرېدل او کاندیدان شول. دواړه په دې کې بیا میر من رحمانی وره کمر اوړه یعنی هغه 50 جمعوی پوره نکړل او هغه ولې د موقت رئیس لخوا د رئیس اعلان شو. ورسله دی بیا دا موضوع پښخړو وخت دا او وکیلانو ویل چې دلته وره جنجالي ده چې هغه رای باندې باید بیا سره رایګری وشي. کله چې په دغه رای باندې بیا سره رایګری وشو نو دغه رای د وکیلانو لخوا تایید نشوه. هغه چې بیا ځلی د نورو کسانو ترمنځ انتخابات وشول خو درې دورو کې هیڅ اونت والے دل چې هیڅ اونت والے دل چې دا 50 جمع یو رې پوره کړی. بیا د ولسی جرګې د کورنۍ اصول له مخې هغه کسان چې په درې دورو کې تر ټولو لوړې رې ګټلې وي هغه باید بیا سره سیالي وکړي د ولسی جرګې د ریاست لپاره. چې په دې کې بیا رحمان رحمانی او دغه شان خان محمد وردک دوی ډیر رائے ګټلې وی او نن دوی لپاره صندوقونه کې خودل شول چې میر رحمان رحمانی له ټولو 215 خرایو 116 دیرش رائے واخیسته او د جرګې رئیس اعلان شو. د ولسی جرګې موقت رئیس د دغه اعلان پر مهال وویل
د حاجی صاحب خان محمد وردک رائے شپګلوی د محترم حاجی صاحب میر رحمان رحمانی رائے یو سل شپږ دیرش حاجی صاحب میر رحمان د ولسمې دورې د رئیس په ایس د کاندید شو زور ته مبارکي وایم.
نو پدی کې د څوک چې د خاغلی رحماني په وړاندې کاندید او خان محمد وردک هغه واز شپږ نوی رائے خپل کړی. تر دې وروسته بیا د خان محمد وردک خاغلی رحماني ته مبارکي وویل او د ولسی جرګې د موقت رئیس لخوا اعلان وشو چې خاغلی رحماني دراشي په خپل کرسي دی کینی. هغه په خپل کرسي کې نستو او له ټولو وکیلانو یې مننه وکړه چې د دل لپاره رائے ورکړي او دای د رئیس په توګه انتخاب کړي. نو ټاکل شوی چې سبا ته د ولسی جرګې د مرستیالانو او د منشي لپاره هم انتخابات تر سره شي. بل یانسه
دا راته وایي تورمن سب چې داسې ویل کېدل چې د غرای به علني بي دازل څنګه رای علني بي او کنه صندوقونه یې خدل شوی وس په سری توګه
صندوقونه خودل شوی ول کچيري دغه دوه کسانو غت 50 جمعيو ری نوی پوره کړی بیا په غي صورت کې علني انتخابات دوی ترمنځ کېدل ول وس چې دوی په دغه خغلی رحماني ډیر رای راوړي نو بیا غ علني انتخابات ته
ارتیا پایدان
رسیدو په همدې باندې دغه وشو چې د رئیس نشي. bale
ډیر زیاته مننه کوم چې مل تورمان و چې لا کابل د ولسی جرګې د رئیس ته انتخاب پاړه معلومات راکول. میر رحمان رحمانی بلاخره وتوانید چې د ولسی جرګې د رئیس په توګه کافی رائے ترلاسه کړي او نن د ولسی جرګې د رئیس پر څوکۍ رسمن وټاکل شو یا انتخاب شو. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه مري.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د سولې علي شورا هله خي چې په قطر کې د سولې وم پړاو خبرې بین الافغاني مذاکرات ته لار هواره کړې. دغه شورا مرسیال عبد الخبير اوچقون د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل د سیمې ونړي ټول هیوادونه غواړي چې د سولې د پروسی ملکیت له افغانانو سره وي. قطر نن د طالب استازو او امریکایي چارواکو د وم پړاو خبرو د ناستي کوربه توپ کړي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د سولې عالی شورا وای د ناتو د سرمنشي او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو وروسته سرګندونه د دې ښکارندوی کوي چې د سولې وم پړاو خبره به بین الافغاني خبرو ته لار هوار کړي. دغه شورا مرستیال عبدالکبیر اوچقون د شنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په قوي ګمان پاکستان ته د ولسمشر غنی وروسته سفر هم د سولې د وم پړاو خبرو سره ارتباط لري.
و اظهارات فرمانشی ناتو آقای مایک پامپیو است که
دو ویل د ناتو د سرمنشی او مایک پامپیو سرګندونه دا ټول خیچه د سیمې هوادونو او نړیوال ټولنه د نتیجې ته رسیدلې شي. افغانستان کې باید ثبات راشي او بین الافغاني خبرې پیل شي. نو ځکه د سولې عالی شورا هیله مند ده چې ووم پړاو خبرې یوې نتیجې ته ورسیږي
ملموس او قابل قبول برسي.
د خاغلی وچکون په خبره د سیمې او لسیمې نه اخوا ټول هوادونه غواړي چې د سولې د پروسې مالکیت له افغانانو سره وي. دا خبره په داسې حال کې کیږي چې قطر نن د طالب استازو او امریکای چارواکو د ووم پړاو خبرو د ناستې کوربه ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې ټول اړخونه د سولې د یوې چټکې پروسې غوښتونکي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس وای د افغانستان د سولې لپاره کم وخت پاتې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو هم ویلي واشنگتن تم لري چې د سپتمبر لمیاشتې مخکې په افغانستان کې د سولې په برخه کې یو هوکړه وشي. یو شمیر افغان شنون کې هم د سولې دې پړاو خبرو ته خوشبینه دي او برخلیک ټاکونکي ګڼي. د چارو په وحید مجده وای
از آزادی 900 زندانی طالب گرفته تا سفر
دیوی د 900 طالب بندیانو له خوشکیدو نیولې مسکو ته د خاغلی کرزی تر سفر او پاکستان ته د افغان سیاسيونو او ولسمشر غنی تر سفر پورې دا ټول تر ډیره بریده همدې مسلې پورې اړه لري چې ویل کیږي ووم پړاو خبرو کې به نتیجه راووزی
در دوره هفتم رقم خواهد خورد.
خاغله مجده د غشان وای چې خای د سولې په دې پړاو خبرو کې د طالب استازو او امریکای چارواکو ترمنز د امریکای ځواکونو د وټلو او بین الافغاني مذاکرات وخت هم وټاکل شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دا د ازادي راډیو د افغانستان د ستر محکمې شمیرې خي چې په دې هواد کې د طلاقونو او تفریقونو ارقام شل سلنه زیات شوی. د ستر محکمې ویاند امان الله ایمان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دوی هڅه دا ده چې یادو قضیو ته په خطو رسیدنه وکړي، خو یو شمېر منمنې وایي عدلي او قضایي ادارو کې له ګڼو ستونزو سره مخ شوي. تفصیل له ناجیه صافی اورو.
حادثه چنان وخیم بود که شوهرم همراه پدر شردشون مرا به سویه که ما از کمر کاملا از حرکت مانده به مدت 20 روز.
سلرویش کلن مینا چه لواده یو کل تیرگی ده تاوتریخوالی لعملا لمیره چخه تفریق تا عرق شویده. هغا وایی دیر حسای وکره سو ده سونزه ده کورنه للاری حوارشی خوب واینه ده میره کورنه ده سونزی ده حواری لپاره زرخه نکرد.
خوشوناتی ای صحبتا البته کوشش کرد
دا تاوتریخوالی له څو میاشتو راهیسې روان و. موږ هڅه وکړه چې دا ستونزه د کورنۍ له لارې هواره کړو، خو د میړه کورنۍ مې نه غوښتل چې دا مسله حل شي او بالاخره محکمې ته عرضه شو.
مینه چې دا مهال له یوې نړیوالې موسسې سره کار کوي وایي له خپل میړه څخه د جلا کېدو له امله ګڼو ستونزو سره مخ شوې ده.
وقتی که در محکم مراجعه میکنین و دختر خانم باشین مسائل دامن میزنن.
کله چې محکمه ته مراجعه کوي او بیا تاسو میرمنه اوسئ، نو لګنو ټولنیزو ستونزو سره مخ کیږي او میرمنه پړه ګنل کیږي چې په کوم جرات د قضیه درج کړی ده او محکمه ته ډیره قضیه د نو په ګټه حل او فصل کوي.
مینه وایي د سو میاشتو په تیریدو سره بیا هم د دې قضیه ته رسیدنه نه ده شوې.
محکمه افغانستان د فساد او واسطه
محاکم تر ډیره په فساد او واسطو کې ښکیل دي. زه نه پوهیږم چې دا قضیه به څنګه مخته لاړه شي، خو زه خپلې مبارزې ته دوام ورکوم. تر هغه به مبارزه کوم چې خپل حق ته ورسیږم او حق حقدار ته وسپارل شي.
د افغانستان د سترې محکمې ارقام ښیي چې په دې هیواد کې د طلاقونو او تفریقونو ارقام شل سلنه زیات شوي. د دوی موندنې ښیي چې په 1996 کال کې د افغانستان په محاکمو کې په ټولیزه توګه د طلاق او بیلیدو یا تفریق 2019 کال کې 3422 قضیه ثبت شوې دي. د سترې محکمې ویان امان الله ایمان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ممکن روان کال دا شمېرې تر دې هم زیات شي.
د دوه دریو کلونو ارقام که موږ مقایسوي توګه باندې واخلو، په مسلسله توګه باندې دغه ارقام لوړ ختلی دي. میرا په شپږ نوي کې بیا 2900 ته کېږي او په تیر کال په 9 کې دا بیا 3422 ته رسیږي. ارقام په مسلسله توګه لوړستوي دي. شاید په راتلونکو کلونو کې تر دغې 3.5 هم پورته ولاړ شي. دلایل بیل لري. تر ټولو ښه دلیل دا کېدای شي چې د خلکو آګاهي عامه آګاهي لوړیږي او په محاکمو باندې باور لوړیږي او په نتیجه کې دوی مراجعه کوي د خپلو دغه فامیلي ستونزو د حل لپاره و محاکمو ته.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون بیا وایي د دوی شمیرې ښیي چې په تیرو کلونو کې د طلاق په پرتله تفریق یا د ښځو لخوا د بیلتون غوښتنې کچه څو برابره زیاته ده. د دغه کمیسون د ښځو د حقونو د برخې مسؤلې لطیفې سلطاني وویل چې په 1990 لمریز کال کې د کورني تاوتریخوالي له امله 602 میرمنو د تفریق غوښتنه کړې. د دې په وینا کورني تاوتریخوالی او د عامه پوهاوي نشتون د دغو پیښو د زیاتې
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
دوستانو زموږ غږ له آزادی رادیو نه اورئ. دا چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کومو مسلو تبصری او لیکنې خپرې کړي دي، ناجیه صافی ورته کتنه کړي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو پاکستان ته د افغان ولسمشر سفر او د قطر ووم کنفرانس په اړه لیکنې او تبصرې کړي. ویسا ورسپانې په خپلې سرمقاله کې لیکلي د ولسمشر غنی پر سفر پاکستان ولې خوښ دی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د پاکستان حکومت په څو بیلابیلو دلایلو غواړي چې نور د سیمې په کچه د افغانستان اوسنۍ لانجه ختمه کړي. د سرمقالې د لیکوال په باور لومړی پاکستان د افغانستان د اوسنۍ جګړې د ختمېدو لپاره له لویو لوبغاړو سره شریکې پروژې لري، او دوهم دا چې د پاکستان اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی، او دریم د اندېښنې وړ خبره دا ده چې ښایي ولسمشر په دې سفر کې پاکستانیانو ته د تیر په څیر یو طرفه امتیازات منلي وي. بلخوا د هیواد ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی پاکستاني واکمن باید له فرصته ګټه پورته کړي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي افغانستان د سیمې د اتصال مهم مرکز دی، او پاکستان باید د سیمې او په ځانګړې توګه په افغانستان کې خپله تګلاره بدله کړي. په سرمقاله کې راغلي د پاکستان دغه پالیسي یاد هیواد انزوا ته کش کړی، او که دا لړۍ دوامداره وساتي نو دغه هیواد به د تباهۍ کندې ته ورټیل وهي. اسلام ورسپانې بیا په خپلې سرمقالې کې لیکلي افغانستان یو وارې بیا له تروریزم سره د مبارزې لپاره پر پاکستان داسې محل ټینګار کړی چې دغه هیواد په کراتو خپلې ژمنې ماتې کړي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي افغانان له پاکستان څخه د تروریزم د زالو د لمنځه وړلو او افغان سولې په مذاکراتو کې د عملي همکاریو غوښتونکي دي. سرخط ورسپانې د سرمقالې عنوان دی آیا د قطر اووم پړاو خبرې به کومه پایله ولري؟ وړاندې په سرمقاله کې راغلي د افغان سولې په اړه د امریکا او طالبانو اووم پړاو خبرې داسې مهال پیلېږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د ناټو عمومي منشي ټینګار کړی چې د افغان سولې هوکړه لیک ته د رسیدو لپاره به لاره هواره کړي. د سرمقالې د لیکوال په باور د امریکایي او ناټو چارواکو خبرو ته په کتو داسې ښکاري چې امریکا به دا ځل خپل ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ته دا دنده سپارلې وي چې د افغان سولې په اړه د بحثونو اوږده لړۍ رالنډه او پروسه خپل اصلي مسیر ته چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو پیل دی برابره کړي. د سرمقالې په پای کې راغلي که چیرې امریکا بیا هم ونتوانېږي چې طالبان بین الافغاني خبرو ته حاضر کړي نو دا پړاو خبرې به هم د تیرو په څیر وي او کومې لازمې پایلې به ونه لري. او دنیا ورسپانی په خپل سرمقاله کې بیا د یو شمیر افغان کتونکو په حواله لیکلي چې د قطر ووم پړاو خبرې به بین الافغاني سولې ته لار هواره کړي، او تمه ده چې دغه خبرې د المان په منځګړیتوب تر یوې میاشتې پورې ترسره شي.
د افغان ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته د سفر پر مهال د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته د سفر پر مهال د نورو مسلو ترڅنګ پر اقتصادي چارو او دوارخیز تجارت هم خبرې کړې وي. دا په داسې وخت کې ده چې د پاکستان د حکومت د چارواکو په وینا د دې هیواد اقتصاد له سختو ستونزو سره مخ دی. اقتصاد پوهان وایي د پاکستان په اقتصادي ستونزو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ ترنګلې اړیکې هم ډیر رول لري. په دې موضوع دا بریوال کاکړ چمتو کړی رپورټ اورو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی اسلام آباد ته د سفر پر مهال یو غونډه ته په وینا کې ویل افغانستان که څه هم سمندر نه لري خو د په وینا د ډیرو هیوادونو او سیمو په لار کې پروت دی. ولسمشر اشرف غنی د جون پر 28مه د خبره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د شو تجارتي اړیکو ارزښت ته په اشاره وکړه. نوموړي ویل چې شی اړیکې د نور څه ترڅنګ د دواړو هیوادونو د اقتصادي ودې لپاره هم ډیر ارزښت لري. دا په داسې حال کې دی چې په پاکستان کې د واکمن تحریک انصاف ګوند د مشرانو په وینا د ملک اقتصاد له سختو مشکلاتو سره مخامخ دی. اوس پوښتنه دا ده چې په داسې یو حالت کې ګاونډی افغانستان د پاکستان لپاره څومره مهم دی. اقتصاد پو مبارک زیب وای له افغانستان سره خرابو اړیکو پاکستانی اقتصاد ته ډیر زیان رسولی دی.
پاکستان چې په دنیا کې د ټولو نه زیات سیزونه خرڅول د امریکې نه پسې په افغانستان کې خرڅول چې دا کم تجارت او د دواړو ملکونو په منځ کې هغه د تیر شوي دوه درې کالو راسي کافی کمې په کې راغلی دی. اوس هغه تقریبا $1.5 بلین ته راکوشوی دی. یو ټایم داسې و چې دا $2.5-3 بلین ته تللی و.
مبارک زیب وویل که د دواړو هیوادونو خپلمنځي اړیکې ښې سي نو پاکستان به پکې په اقتصادي توګه ډیر څه ترلاسه کړي.
کومنګ دې ته ګورو نو دې کې پوتنشل تقریبا د $5-6 بلین پورې دی. نو په دغه تناظر کې چې موږ ګورو نو افغانستان د پاکستان لپاره ډیر اهمیت لري، خاص طور پر د تجارت په وجه باندې که $1 بلین یا $2 بلین پاکستان دا ایکسپورت افغانستان ته سیوا شي ظاهر ده د دې سره چې کومه خساره ده د پاکستان هغه به ډیر حد پورې کم شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر تجارت ژور نظر لرونکي خانجان الکوزی وای خراب اړیکو او ترانزیټي مشکلاتو په ځانګړې توګه په افغانستان کې پاکستانی تجارت ډیر ځپلې ده.
زمونږ په مارکیټ کې د دوی ډیر لوی سهم او دوی سهم په کې ډیر او 3 میلیارډ ډالر دوی دلته مصرفېدل، اوس دا ټیټ شو 1 میلیارډ ته او نور هم پسې کمیږي. ترانزیت کار مونږ 10,000 کانټینر د کراچۍ د لارې نه انتقالول افغانستان ته، دا په کال کې اوس 10,000 ته راورسېدل، دومره راټیټ شول. نورې لارې پیدا شوې، صادرات زمونږ کېدل، هغه هم داسې شو. نو د پاکستان اقتصاد په افغانستان باندې ولاړ دی، د افغانستان اقتصاد په پاکستان ولاړ دی.
خانجان الکوزی وویل افغانستان چې به کوم څه له پاکستان څخه اخیستل هغه اوس د منځنۍ آسیا له هیوادونو اخلي.
مونږ د دوی د ورځې 10,000 ټنه اوړه راوړل، تاسو اوس کولای شئ چې د ورځې 2 یا 3 لارې اوړه براشي. مونږ سیمټ راوړل 10,000 15,000 ټنه سیمټ هم راوړل، سیخي ګول هم راوړل. مونږ په زرونو ټنه وریجې د دوی نه راوړلې، اوس به هم راځي، ډېرې لږې هغه سرحدي ولایتونو ته به راځي، مګر دا ټول اوس ودرېدل. اوس یې مونږ دوی نه راوړو، اوس یې د قزاقستان نه راوړو، د قرغزستان نه راوړو، د ایران نه راوړو، د نورو ځایونو نه.
د پاکستان تحریک انصاف مشر او وزیر اعظم عمران خان وای که څه هم د ملک اقتصاد د تیرو حکومتونو د درغلیو له کبله له سختو مشکلاتو سره مخامخ دی، خو د ده په وینا دوی هوډ کړی دی چې ملک به له دې بحراني حالته باسي. خو د اپوزیشن ګوندونه د درغلیو تور ردوي او وایي چې عمران خان او ګوند یې نه د ملک چلولو تجربه او نه هم وړتیا لري.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو ته دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 30 څلوېښت 0900 825 55، او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
د انګلستان په لیډز ښار کې د کرکټ د نړیوال جام د روانو سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ لوبه روانه ده. د لوبې تازه حال دا دی چې افغانستان چې لومړی بیټنګ پیل کړی دی، د 5 لوبغاړو په سوځیدو 140 منډې تر اوسه جوړې کړې دي او دا مهال 3/3 اوور روان دی. افغانستان چې په دې جام کې خپلې تر دې مخکې ټولې لوبې بایللې دي، مینهوالې تر ډېره ورته هیله لري چې دا لوبه به وګټي. او سم بیرته خبری مطالبه ته راګرځو. د چین دولتي رسنۍ وایي د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د چین رهبر شي جین پینګ په جاپان کې تر بحثونو وروسته د تجارت پر سر پر نو خبرو موافقه کړې. دا خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې د دواړو هیوادونو لخوا د تعرفو وضع کېدلو د نړۍ د اسهامو بازار بې ثباته کړی. صالح محمد صالح دا موضوع تعقیب کړي.
د چین دولتي خبری اژانس سینهوا نن راپور ورکړ چې واشنگتن به پر چینایي مالونو نوې تعرفه نه وضع کوي، لکه تر باسونو مخکې چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ له خوا یې خبرداری ورکول شوی وو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن په یو کانفرنس کې وویل امریکا به پر چینایي مالونو تعرفه نه زیاتوي، خو زیاته یې کړه چې دا تعرفې به لری کیږي هم نه.
We will be continuing
موږ به مذاکرې ته دوام ورکوو. مجمنه وکړه چې لږ تر لږه به د اوس لپاره له چین څخه تعرفې نه لري کوو. د امریکا او چین ولسمشرانو نن سهار د جاپان په اوساکا کې د شلو صنعتي هیوادونو یا جیشل د سرمشریزې په څنډه کې سره خبرې وکړې. د دې کتنې په پیل کې ولسمشر ټرمپ ویلي وو له چین سره د تجارت پر سر یوې تاریخي موافقې ته لیواله دی، خو د چین ولسمشر شی جینګ پینګ خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ ته وویل د مقابلې په نسبت ډیالوګ بهتره دی. له خپل چینایي سیال سره تر خبرو مخکې ولسمشر ټرمپ هیله ښوولې وه چې یوه مثمره جلسه به ولري، خو ولسمشر ټرمپ ټینګار کړی و که د دواړو هیوادونو د تجارت پر سر د لانجې په حل کې پرمختګ ونسو، دی به خپل هغه پلان عملي کړي چې له مخې پر چینایي تولیداتو تعرفه پراخیږي. هغه تعرفې چې له وړاندې وضع سوې په دواړو هیوادونو کې کمپنیو ته د میلیاردونو ډالرو په ارزښت زیان اړولی او په نړیواله سطحه یې د اقتصادي رکود بیره ولاړه کړې ده. دا مسئله د دې سبب سوی چې په ټوله نړۍ کې د ونډو یا اسهامو بازارونه بې ثباته سي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې له چین سره د تجارت پر مسئله انتقاد کړی دی. د امریکا حکومت د امریکا د مانوي شتمنۍ د غلا کولو او د چین په مارکیټ کې د امریکایي او نورو بهرنیو شرکتونو په وړاندې د پرتو خنډونو د لرې کولو په برخه کې له چین څخه د پراخو بدلونونو غوښتنه لري. پیکینګ وایي واشنگتن غیر منطقي غوښتنې لري او باید ځینې امتیازونه ومني. د چین یو ډیپلومات پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل موږ داسې احساسوي چې امریکایي لوری تر حد زیات فشار وضع کوي، زیاتې غوښتنې مطرح کوي خو کوم امتیاز ته غاړه نه ږدي. د امریکا ولسمشر له خپل چینایي سیال سره په داسې حال کې خبرې کوي چې پرون یې په جاپان کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم کتلی وو.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نبی اورېدلی شئ. اوس هم کابل ته ځو د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی له رحمت الله افغان نه اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده او طالب پلاوی ترمنځ وم پړاو خبرې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوې. د افغانستان د سولې عالی شورا ته مخی چې په قطر کې به د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ وم پړاو خبرې بین الافغاني خبرو ته لاره هواره کړي. میر رحمان رحمانی له 145 رایو نه د 146 رایو په ترلاسه کولو سره د ولسی جرګې رئیس وټاکل شو. دا مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ سیالۍ روانه ده چې توپخانه افغانستان پیل کړی ده او په درې درې سورونو کې د 5 لوبغاړو په سجدلو سره 150 منډې جوړې کړې دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وکتل. دواړو مشرانو د جیشل یا د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې په څنډه کې د جاپان په اوساکا ښار کې سره وکتل. او نامعلوم وسلوالو د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند یو جګپړی غړی په ډزو وژلی. د عوامي نېشنل ګوند پر خپلې رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې وسلوالو د شنبه په ورځ د یاد ګوند د پیښور زولې مشر سرتاج خان وژلی.
ډیر زیاته مننه کوو له رحمت الله افغان نه د سیمې او نړۍ خبرونه یې درواورول. همدارنګه د افغانستان په مهمو خبري سرټکو یې هم خبر کړی. اوس هم د سپورت نړۍ ته ځو. ناجیه صفایي وروستي سپورتي خبرونه دروړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د محل د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. د غلوبه د انګلستان په لیډز لوبغالي کې په 2 بجو پیل شوه. ټاس افغانستان وګټله او د لوبې پریکړه یې وکړه. د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلی بیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا لوبه د دواړو لوبډل لپاره ډیره مهمه ده، هم د پاکستان لپاره هم د افغانستان لپاره. نو دې دواړو لوبډلو رحمدګینې ولې ده. زه امیدوارم ان شاء الله چې د افغانستان ملي لوبډله به پاکستان د لوبډلې سره ښه لوبه کوي.
نن به د نړیوال جام بل لوبه د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ وي چې د افغانستان په وخت به د مازیګر په 5 بجو پیل شي. پرون د دغو سیالیو په لړ کې جنوبي افریقا سریلانکا ته د 9 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. په کابل کې د اولمپیک نړیوالې ورځې په مناسبت د والیبال سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې فدراسیون ویان عارف فیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبې به 4 ورځې دوام وکړي. نوموړي وویل پایلوبه به سبا یکشنبه د غوره لوبډلو ترمنځ وشي. او د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړی حارث سهیل وایي د افغانستان پورو توپ اچوونکي ښه مطالعه کړي او ښه لوبه به وکړي. حارث سهیل په یو خبري کانفرنس کې ویلي تر دې دمه یې په نړیوال جام کې د پاکستان لپاره خلوبه او ډېرې منډې کړي. خغلی حارس ویل له افغانستان سره لوبې ته ښه چمتووالی نیولی.
دوستانو سپورتي خبرونه مو واوریدل. مخکې له دې نه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو، په لیډز کې د افغانستان او پاکستان د لوبي روان حال دا دی چې افغانستان د 5 لوبغاړو په سوځیدو باندې تر اوسه 159 منډې کړې دي او 15 اور روان دی. دا مهال پاکستان لا لوبه نه ده کړې. نو وبلیدل شي چې وروسته افغانستان هدف څو ته رسي او پاکستان توانیږي چې دغه هدف پوره کړي او کنه. سپوږغ له ازادي راډیو ناوري ونیزو پروګرامونو ترازو حقیقت څه دی پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام تان دي څنګه مهیاروي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو د حقیقت صدې د پروګرام درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په بحث کې د افغانستان د برښنا شرکت رئیس ښاغلی امان الله غالب راسره دی او د سره بعد برښنا په اړوندو مسایلو مشکلاتو باندې خبرې وکړو. ښاغلی غالب کراتو است اوس څوک قرضدار دی برښنا څخه او د پور اندازه څومره پیسې ته رسیږي؟
برښنا دوامدار پر مسایلو اخلي خپل تولید کې خپل تاسیساتونه منوبینه. نو فلحال تقریبا 9 میلیارد افغانی مشترکین قرضدار دی. دیگه تقریبا 50 فیصد ادارات دوائر دولتی دی چه وزارت مالی سر تفاهم که مونگو یو تف وزارت مالی باید پیسی ورکی دام دار خو آغی خپل بودجه مطابق به پیسی ورکی. اما مقیمنده 50 فیصد چه دی رهایشی دی، تجارتی دی، صنعتی دی کدی که هم وکیل سایبان شامل دی، مشاورین سایبان دولت هم شامل دی، وزیر سایبان هم شامل دی. لیکن مونگا مبارزه علیه فساد مقروزین که یو برنامه موږ نیولې چې با دوزان برق معرفي شوین دی برنامه تحت یعنی تاسو د برېښنا د غل او متخلفین تاسو آشنا شي موږ کمپین وکړي. هر هفته لس که پنځه لس نومونه د هر ولایت هغه کسان نوم ورکوي هغه شکایت موږ کې چې تاسو زورمن نه نیسي عام خلک نیسي نه. دې کمپاین مطابق موږ هغه کسان چې یو لګ نه جګ مصرف لري یا ډیر وخت بل برق نه ورکي یا موږ ته جذبه ورکي هغه نوم شهرت سره مکمل موږ تحقیق کوو.
تاسو د وکیلانو د وزیرانو د مشاورانو یا د سلاکارانو خبري وکړي دغه وکیلان وزیران او د مشاورین څوک دي؟
خب مختلف کسان دي، مختلف اشخاص دي. موږ هر هفته نوم تاسو لسکه
د مثال په توګه د څو کسانو
مثال چې موږ ننګرهار کې د علي صاحب قدیر مشکل برقو، کابل کې د لالای صاحب وکیل دي، وکیل اسبق دري دی، اشخاص دی د خپل د عباس وکیل صاحب د مزار چې د عباس هغه خپل قرضدار د خپل شرکت دی کسان نه همداسې خپل جهادي
خونی
قمندانان مثل سید انور صاحب چې هغه فامیل دی بغي کسان چې مزکونه کړي اوس هم چې د کور استفاده کوي د خپل د ماون صاحب بس کسانو نو داس کسان اوس لستونه مونږه محکم نشر کړو
اوس هم نشر کوو. لیکن غالب صاحب ولی دوی نه پیسې نه اخلي ولی زورم نرسيږي کومک نسته ک ولی سیستم نه رامسته کوي
مونږه په سیستم باندې کار کړی پیسې اخلو. لیکن د هله لپاره مونږه د میټرای پیشبرداخت چې هوشمن وته وي میټرای سمارټ میټرز دی باندې کوم کار کړی. د کمپنۍ سره تفاهم نامه امضا شوی کې دیو ک اسو دنه پاس چې بل برق نور کې یا واری چې خپل بل برق کنټرول ځان سره ونیسي ماهانه بل برقي د میټر هوشمن پیشبرداخت مونږه انشاء الله سیستم ته بنسب کوو ورته ورکو. ول چې لږ وخت دی پر وخت چې مختلف ټکنالوژیان هغه امتحان کړي اوس مونږه چې نوې سیستم د زو ولې هغه سیستم هغه ټیکنالوژي وانه خلوچه موافق سیستم باندې تطبیق کو ډیر پر څه کار کو کار روان دي.
غالب صاحب دغه چارواکو وکیلانو وزیرانو مشاورینو چې پیسې نه دی ورکړي اوس ولې دوی لاین قطع کوي؟
لاین موږ قطع کو هغه کسان قطع کولی شو چې موږ اجازه ده بس که احسان تاسو ګوري صاحي بس کوسه بند دي زموږ کسان نه پریجلته کوسه دلته شو ډیر پر موږ اوس درسانو په همکاري سره کمرې بزن سره وړو چاغي به کمرې نه شرمېږي موږ کومه غوونه کی زو قطع کو. لیکن خبر دا چې دن می قطع کو
کله شرم نه خبر ووري وصول او قوانین ته
ابدی امید سره چې دې به شرم نه پل بل. لیکن خبر دا چې مرا سره مخ مخ بل قطع کو اخو میکو نو شپه به بیا به تاریخ په لاین تر کوي یا کوي نو موږ نو مام د کبن دیش سپنس او کسان نو موږ مونږه سرولې ته
ادي استفاده نه کوي
مونږه استفاده کوو نه مونږه استفاده کوو د پر تفاهم نامه زده شوی مخ کې خلای قانوني او قانون کې قانون جزاء وسو یو وسو دویم کوټ جزاء کې څوک چې برق نه غلا کوي نو قانون کې مشکل دا و چې څوک د برق غلا کوي او بل برق نه کوي دا لیک فرق دی هغه په تفاهم نامه سره انشاءالله دا مشکل حل شوی دی هغه مشکل نشته. لیکن دا کار د انسانیت د خاطر یا کار خراب پل د خلک د وجدان ده باید مجبور شي څوک برق استفاده کوم برق موږ پر دې موږ نه اخلو او د ملت پیسې د پیسې نه ورکي او ځانم لنکوزار او زری موټر کې ګرځي
هغه
امید چې دیو. لیکن دې کسان سره انشاءالله دا پیش پردا
غالب سی یو خبر یو شکایت چې خلک کوي هغه دا چې برښنا شرکت همیشه هم دغه ویل دي چې د زورمندانو برقونه قطع کوي ترې پیسې اخلو ولی اوس هم دا شکایت دی
نه قطع کوي موږ قطع روان دي هغه بزرمان چې بیا بل برق وصل کوي موږ سره ولید معرفي کوو نور دینه موږ سو
خلک ټول معرفي کړي
موږ دا کسان چې موږ ټول می معرفي کوو مکتوب می ورکړ ټول معرفي کړي
سره ولید غوړه غوښتي
او سره ولید باندې موږ تفاهم نامې سره جوړ کړی موږ سره ولید با مکتوب کې دیش بلې ګلې یو کو اوس یو کمیټه خاص سره ولید تفاهم نامې سره امضا شوی تقریبا یو یو نیمه شمخ کې موږ د لسنس بیا وته یعنی موږ بس تقریبا سره ولید نو مټ ورکو زموږ هدف جمهوریت د اوایډ دی نو موږ اختیاري ورکو نوم نشر کو بل می قطع کو که دینا پسن بیا در کس نشر میگه بل برنور که بیا سنوالیتا سنوالی بیا دیو با وی غاری آن کمیتا و امید انشالا یو میاش روان میاش که کمیتا در سنوالی بوشی وقتی ولی مگه سنوالی تقضا داو چه تاس یو دوسیت چه مگه لیگو ما پر یک پل پا میز بنده چه دیر وقت وقتی رازی کمیتا تا این شی اما خب لس و پنزر روز که دنه دنه تصفیه حساب ولی چې بل پاس دې موږ هم ساين اخلو او به دې سره هم شالو سره ولدي هم کار دم سره دی پولیس مو سره هم کار دی موږ اکثر ساي جزو کمانډان د حوزې موږ سره زی او به دې موږ سره کومک شنو راځي
غالب سه بل موضوع دی بلنګ موضوع به خلک چې برق مصرفي اغه شکایت کوي چې د بل موږ ته دوه میاشتن ورسره راځي ولی ما هواره بلنګ نه ورکوي ځکه هغه وایي چې دا تاوان قیمت ډیریږي او موږ باندې مصرف ډیر راځي پیسې ډیر ورکو ولی میاشت میاشت دا کار نه کوي
موږ برښنا شرکت برق خدماتی شرکتی و مالک د برښنا وزارت مالیه دی وزارت انرژی او وزارت اقتصاد دی مسؤلیتونه زموږ د دادې چې موږ طرح پالیسی چې موږ جوړو بورد منظوري امغه د تطبیق امغه د عمل د خاطر موږ حاضر یو چې بل برق یو میاشت تبدیل کو لیکن بشرط کې زموږ د مالکین د شرکت د خبرو منی یو دویم پارلمان ته موږ طرح لګلې هغه به موږ سره منی دوا خاله خیال کی چې بل برق میاش جوشي دیو مصرف وکميږي ولې چې کټګوري بدی صفر 200 نه تر هغه دمغه د دوه تر لرو یا کټګوري کمو میاش بیاش بل در کوم ته یا یو کسان یو طرفه برق یو بل برق جوړومه منګه مزار کې د ایراد کې د ځنه هغه بل بتاویل کې امدا دوه زموږه شرط یا طرح زموږه ومني بورډ یا پارلمان موږ به تبلو او دوی باندې
د خلکو مصرف د سره د خلکو باندې کوم تاوان چې راځي دوه میاشتو د به کمیږي
نه د کمیږي د خلک هم دم اشتباه هم دره خلک خیال کوي چې موږ بل برق چې بیا میاشتو لګما زما هغه مصرف کټګوري چې ضرب کیږي تیټ ضرب کیږي ولې هر میاشت کې دا وڅ یو میاشت پس ته کټګوري نول ټول لس افغانۍ باندې زی زو کټګوري تبلو منو چې کډری می تبدیل کو کلیوټ کوم ما مجبور یم زه خو تاوان نشه کولم د سنجش د کټګوري باندې چوي دی یو سنجش محاسبه باندې شوي دی چې برښنا برق ولادت سونو اخلم سونو ډالر باندې اخلم سونو تبدیلی کوم د ډالر باندې سونو زیات لینه کې تخنیکی زیات
نو په خلکو باندې تاوان راسی
نه خلکو نشته نه خلک اشتباه کوي خلک تاوان خلک باندې نشته غره او زه برق دیم برښنا د برق کې 15% ګټه لري خلاص زه 15% کې هم تاسو یو ورکوما د یو ستاندرد شبکې یوټیلیټي کمپنی د برق رسانی کمپنی تاسو جهان کیو ګورئ 15% د هغه د مصرف اداري دی زموږ د برښنا 9% دی تاسو موږ مالی وګره یعنی 15 کې موږ هم نه هغه خپل مالی مودو تاسو یو ورکوما زه تاوان خرم سچ مصرف کې طرفه مصرف کړی دی مول تاسو فلټ طرفه جوړوم یو طرفه جوړوم مشترکین ته ورکوما مشترک هغه مات هر میاشت بل برق پکې کوم مشکل مات نشته لیکن تاوان خو نشو کولم ټماټو به برق اخلم ازبکستان نه 100 روپی او تاب نه خرج کوم 3 روپی دا به تاوان کیږي برق زم ازبکستان او ازبکستان ته 2-3 روپی افغانی باندې اخلم هغه باندې یو یو نیم افغانی زیات د لاین تخنیکی راځي دا کیږي 150 افغانی 50 افغانی خپل 50% خپل مالیات واچا شپږ وو افغانی باندې یعنی شپږ وو افغانی اوس کټګوري باندې اوري تاسو چې ماته برق پروزي وو افغانی اته افغانی پروزي لیکن زه برق صنعتي خرصوم شپږ نیم افغانی باندې زه برق خرصوم رژی باندې خلک ته هغه خلک چې مصرف کم دي 2 افغانی 3 افغانی دي زه ټول تاوان کوم دي خپل درشته تاوان کی خلک باندې نشته
غالب سبي او بل هغه دا چې د خلک یو بل شکایت دادي چې پوزینو دورو کې د بل پیسې ډېر کم راځي مثلا 1500 راځي 1000 راځي خو پوزینو دورو کې داسې دورې دي چې عینم موږ برق مصرف کړی موږ برق وسایل استعمال کړی ولی درې سلور چند مصرف راځي دا مشکل پسې کېده
دي کې دوه خبره دي یو ستنځره چې امکان لري زمونږه میترخان اشتباه میترخانی کړی درست دقیق میتر په وخت نه ویلي دا سیم پانلري چې دغه لپاره موږ سیستم جوړ کړی چې هغه هر څوک چې مسول میته د سرزي موږ میترخان یا وظیفه نو بس یو جزا ورکو کې متوجه وسی میترخان موږ اوس دورې تبلو کې هر شپه کې تمیاش یو جنکشن بل جنکشن ته او امر جنکشن او میترخان تبلو چې د مشل کم شوي لیکن بیا یو ستونزه په خپل مشرکین سره ده مشرکین متاسفانه بعض خلک میترخان افغان دی او مشرک افغان دی هغه خیال کوي چې زی هغه میترخان ته پیسې ورکوي چې زما بل بار کم ولیکا امی ترخان هم پیسی اخلی که کم غرفتی وظیفوی از نه یا حرام خوری که یرسی که نو آقا کس بیا میتر تا کم مصرف رو تا لیگی لیکن بر میترخان شتا بلیگی آقا رزی بگوری چنا دا پنزن سوانه ده مصرف آقا و اقدستا تیر میاش یو زر رو او سنیم یو زر ده دیر پر از بل نوی جزی تا بند دوازه دریزر یو زی بل برمازی نو خمونگ خواهش خلق نم داره که فس که تاسو آقا میترخان چه غرفتی وظیفوی که غلط میتر وی یا پیسې غواړي موږ سره شریک کړئ موږ یو څلور څلوېښت شمارم لرو شکایت فیسبوک کې خپله د صفات اجتماعي کې صندوق شکایت کې هغه خلک مو نشانی کې تاسو کومک کې چې موږ هغه فاسدین برښنا را خواکو لیکن هغه مشترکین چې موږ سره غلا کوي یا بلغ بغ یا بر پیسې ورکوي هغه خپل د لاس ونیسي ولې چې دا پوښ دې باندې چې میټر ستا نن د کم ولیکل بل دوره کې بېرته میټر بېرته زیاتېږي یو دویم خبر دا دی چې فاس کا اوس پیسې نه ورکې یو میاشت پس بل برزی هغه بدن بد جریمه مرزی تراویل کې او دریم دا چې فاس کا خلک باز زی خپل میټر سوزی نو هغه موږ هایسترین کټګوري باندې بار چارج کوتا هاو بیر اٹس نو مشکلات هم د دوه طرف نه دی لیکن اصلاحات د اړین سیستم مدیریت موږ له کوشش روان دي چې هغه اصلاح شي کار شي امید ورمشه
ډیر مننه غلف سیف کور ودان له سلام نه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې یو شمیر ځوانان جرأت نه لري.
د کورنۍ مشر ته وایي چې پښته دا خبره مو کوه له دغه ځستا دا جرأت او دغه هغه کوم زکاوج دی دا وژل شو ختم شو.
بې جرأت ځوانان په ژوند کې له کومو ستونزو سره مخ وي
او په دې ویریږم که خبر وکم شاید رانه غلط سي کوم کار وکم شاید رانه غلط سي
او ځوانان څنګه خپل جرأت لوړولی شي.
مونږ د بل چا پر بده باندې پرته لږې غیرت وایي خپل ذهن کې خپل دریز لرو دا به درې کوم.
دا خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زه رویا مادومی وړاندې کوم.
بې جرأتي هغه ستونزه ده چې پایلې له ماشومتوب څخه کیږي. کله چې ماشومان په کور کې په نه خبره وهل کیږي، په مجلس کې خبرو ته نه پرېښودل کیږي او په دې خاطر چې د مشرانو په مخ کې خبره کول بې ادبي ده، خبره یې په نیمه کې پرې کول سبب کیږي چې ډېر ماشومان چې وروسته ځوانان کیږي د بې جرأتۍ یا بې زړهتوب سره مخ شي. ځینې کسان وروسته جرأت پیدا کړي خو ځینې بیا تر زړښته په بې زړهتوب کې ژوند کوي. داسې خلکو ته خبرې کول، پوښتنه کول او پریکړه کول په ژوند کې تر ټولو ګران کار ښکاري. لیکوال سید فخرالدین هاشمی ملګری او کورنۍ دواړه ملامتوي چې د تشویق او هڅونې پر ځای پر خپلو ملګرو او اولادونو ملنډې وهي یا یې توهینوي چې وروسته د دوی د بې جرأتۍ سبب کیږي.
نامغه ځوانان او ماشومان له ابتدا نه دغسې رواني ځپل شوي دي، د خبرې واک هم ترې اخیستل شوی او چای د نظر قدر هم نه ده کړی. هر ځوان ملګري لري، د لوبو، د درس، د ساتیري، د کېناستلو. ځینې کسان همدغه د خپلو ملګرو لخوا توهین کیږي او دې ته نوغه ځوانان هم دې ته نه دي متوجه چې له ده سره موږ څه کوو، هغه آینده به څومره به تاثیر ولري. دغه هلکه د خبرې جرأت نه لري، شاته ځي، ماتیږي او په همدغه کې زړه ماتیږي چې دوی زما خبره نه مني، که زه څه ووایم هسې نه بېرته ماته بدې خبرې وسي، سپکې سپورې راته وویل سي، نو همدغلته بیا عایشې ته لاړ ده خلک.
د ننګرهار اوسیدونکی بختی جان مراد وایي دی خپله هم بې جرأته وو او د خلکو په مخ کې یې په اسانۍ له خولې خبره نه راوته. د یې وجه دا ښیي چې د کورنۍ مشرانو یې ډېر په دې ټینګار کوو چې کشران دې د دوی په مخ کې نه غږیږي.
زه خپله د دې برخې نه ډېر ځورېدم او یوازینی لامل به دا وسی زه خپله چې ما تجربه کړې له وړکوالي چې کله په کورنۍ کې خبرې کېته یو خبره شاید لته غلطه ووسی د کورنۍ مشر ته وي چې پشته دا خبره مه کوه له دغه ځای ستا دا جرات او دغه هغه کوم زکاوه چې دی دا ووژل شو ختم شو که چېرته ماشوم په ماش وړکوالي کې څوک خبرې کوي د کورنۍ نور غړي ولو دا څومره غلط خبرو کې نور غړي تشویق کې ورته وایي داسې مه وایه داسې وکړه دغه د دې سره د دې اجرت نور اضافه کی او کچیر ته وای چې ته دا خبرې مکو بیا د سیونه نو دا دم دغه جن د اجرت چې دا ختم شو بیا چې درس مره کوشش کوي ولو سبب ځکه ولاړی خبرم کوي فکر دا سي راځي چې زه غلط غږیږم
دا کابل اوسیدونکو ملکه هم وای چې بې جرأت ده او له همدې کبله په ډیرو ځینو کې زړه نشي کولای چې خپل خبره وکړي
زه خپل بې جرأت یم ځکه زه فکر کوم هغه ولتي چې نور خلک لري زین لرم او په دې ویریږم چې خبر او کم شاید رانه غلط سی کوم کار او کم شاید رانه غلط سی نو ځان ډیر کم احساسوم ځکه ډیر وخت هغه څه چې باید وکم نه کوم
لیکوال او د ماشوم ادبیاتو د بنسټ مشر نعیم غنی وایي لا موضوع نه خبري یا کم مطالعه هم د بې جرأتۍ سبب کیږي
معلومات کمای خپل د دې باعث کیږي چې سړی خپل جرأت له لاسه ورکړي کله کله یو مجلس کې تاسو ځئ هلته لس کسان ناستي هغه نه کسان سره تاسو راحت یاستئ هغه یو کس چې تاسو ته تاثیر لاندې راځئ دغه کس معلوماتو کچه له تاسو څخه لوړه ده تاسو پوهیږئ چې مثلا دا یا استاد دی یا مثلا دغې خبرې تاسو نظر یې لوسته یا اوریدلی تاسو پوهیږئ چې هغه په هغه کچه چې زه پوهیږم له مانه ډېر پوهیږي چې کله کله دا خبره موږ کوو هم چې د فلاني استاد له مخې سره زه نشم کولای چې دا خبره وکړم دا بې جرأتۍ په دې باندې کمیدلی شي چې موږ خپله مطالعه قوي کړو او هغه موضوع کې چې مثلا غواړو وغږېږي له مخکې هغې څخه ته آمادګي ولرو بیا کولای شو چې دا بې جرأتۍ له منځه یوسي
ګل بلوڅ چې دا بې جرأتۍ له پړاو راوتی وایي دا په کور کې تمرین کاوه او ورپسې استادانو یې هم تشویق کړ چې اوس په هر ځای کې په جرأت سره خپل نظر بیانوي او خپله پرېکړه کوي
زم د دې ستونزې سره مخ وم بیا مې موږ هغه وخت په کوټه کې وو او ورځپاڼې زیاتې وې بیا مې هره ورځ ورځپاڼې اخیستلې او کوم بیانونه چې راتلل هغه مې په لوړ آواز په خپل اتاق کې په کور کې لوستلې مې بیا آهسته آهسته په مکتب کې استاد هم پلار هم وڅولم چې زه سټیج ته پورته شم خبرې وکړم او همداسې چې ډېر کسان ناست دي د شرم احساس ونه کړم خبرې وکړم که غلطي وي که سمې خو باید خبرې وکړم او د همدې څو تمرینونو له وجې د بې جرأتۍ مسله نوره ختمه شوه
په ټولنه په ځانګړې توګه په ښوونیزو مرکزونو کې د درس ترڅنګ نور فعالیتونه کول هم ماشومانو او ځوانانو ته جرأت ورکوي په جلال آباد کې د بی بی زینب لیسې دوه زده کوونکي په همدې اړه راته غږیږي چې دوی ته د سټیج په سر تمثیل او ترانو څومره ګټه رسولې
نوم مې سحر صفه ده او زه په خوا په مکتب کې نتاقم او اوس د تمثیلي پارچې او ترانې سره یم په خوا چې مونږ مکتب کې والته به مونږ دا ډېر خلک وراتل کنه مونږ دومره بې جرأت نه وو او دا زما ټول ملګري چې دوی ټول هم با جرأت دي ډېر همدغه جرأت دی چې مونږ نن سبا یو څه زموږ څخه جوړېږي ما ته د دې ګټه رسوي چې زه با جرأت شم او زه د خلکو په مخ کې خپل احساسات بیان کړم او ما چې کله نطقي کوله ما خپل هر یو خبر نه بعد یو شعر درلودو او ټول مې په یاد دي
نوم مې سنبل ساده صافی دی کله هم ترانه وایم او کله هم تمثیل کوم ډېره زیاته تشویق کړې مامو او پلار مې راته ویلي چې ته باید یو غټه ډاکټره اوسې او یو ډېر غټ زړه لرې او با جرأت یې وایي داسې شیانو سره شوق هم لرې شوق چې لرې وایي کوې
د سید فخرالدین هاشمی په باور که ماشومان او ځوانان د دوی د نظرونو او کارونو په خاطر محکوم نشي او اجازه ورکړل شي چې هغوی هم خپل نظر شریک کړي په راتلونکي کې به دوی بې جرأت نه وي
یو مسله که د کوري هغه کې دوی مرغه کوم چې مثال ته یقین وکړه کله کله داسې روغه مشوره ماته راکړي چې زه خپل حیران یم چې دوی ګوره دا څنګه داسې کېدلی شي که نه دوی خپله د دې صلاحیت پیدا کوي چې د ښو بد تمیز پیدا کړي خو که موږ ونه ټکو د خبرې واک ترې وانخلو
سلام زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کاوي چې خپل هدف ته ورسیږي
دا چې د بې جرأتۍ عوامل کوم دي او ځوانان څنګه د بې جرأتۍ له حالت څخه ځان را ایستلی شي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم
استاد یو شمیر ځوانان داسې هم وي چې جرأت نه لري علت یې څه ده دوی ولې بې جرأت شوي دي
زکه په ترتیب سره وایم، لومړی د مخکنی عمر زمونږ هر ډول ستیر سوی وي زمونږ په اراده او تصمیم او پرتلونکې یو خاص تاثیر لري. نو که تیر عمر زمونږ زیک تیر شوی وي، قید او محدود تیر شوی وي، ځپل شوي واوسو، دا شخص د دې ټول وضعیت نه په تاثر سره هغه لازم غبرګون چې باید وښیي چې موږ هغه جرأت وایو ورته هغه نشي ښودلی. یو دا ده. دوهم دا ده چې هر یو کس په خپل وجود کې دننه د نورو په رابطه تصویر لري، فکر لري، باورونه لري او قضاوت کوي. هغه کس چې جرأت نه لري هغه د نورو نه داسې متاثر سوی وي چې د نورو په ځای د خپل ذهن منځ کې د خپل ځان سره جنګ کوي. مخکې له دې چې بل څوک ورته ووایي چې ته ولې داسې کوې، دی وایي که دی ماته ووایي چې ولې داسې کوې، په هغه صورت کې دی غبرګون نشي ښودلی. بل دا دی چې د محیط او د چاپېریال په رابطه باندې د هغه کسانو چې کم جرأت دي یو خاص باورونه منځ ته راځي ورته. مثلا دوی په تغیر باندې ډېر باور نه لري، دوی په لومړیتوب باندې ډېر باور نه لري چې دی لومړی واوسي، دی باید اطاعت وکړي، په دې ډېر باور لري، په لارښوونه او رهبرۍ باندې ډېر باور نه لري، نشي کولی د خپل ځان په رابطه باور وکړي چې زه کولی شم لارښوونه وکړم، زه کولی شم مخکې واوسم، زه کولی شم اول واوسم.
ځینې دا خبره هم کوي چې یو کس مثال نه پوهېږي په یو مسله کې، کیدای شي هغه هم د دې سبب شي چې دوی بې جرأته شي ونه غږېږي او ویره ورسره پیدا شي.
دوه څیز اصل دي زمونږ د ټول ژوند په رابطه، یو پوهه ده، یو اراده ده. یعنی بعضې وخت مونږ پوهیږو نیشو ترسره کوی، د عمل کولو توان نشته. بعضې وخت مونږ د عمل کولو توان لرو، د پوهېدو توان نشته، نه پوهیږو په باندې چې څنګه ترسره کړو. دا دواړه صحیح دي په خپل ځای کې، دواړه ځای کې شته، یو اړخیز نه دی. مګر دا چې څوک تشخیص کړي چې په یو کس کې پوهه شته عمل یې نشته، نیسي کولی، یا برعکس دی. اما په عموم کې زمونږ انسانانو د حل لارې معمولا یا دې پورې راګرځي چې معرفت دی بنیاد، نه پوهیږو پې د پوهې مشکل دی، آگاهی په رابطه نشته، یا دې پورې راګرځي چې پوهه شته ترسره کوی نسو. مونږ په دغه دواړو برخو کې د کوچنیوالي نه باید د خپلو هیوادوالو سره او کورنۍ غړو سره دا مرسته وکړو چې دوی هم وپوهېږي، هم یې وشي ترسره کولی. داسې کسان چې دا دواړه اعتدال لري جرأت هم درلودلی شي.
یو څوک چې په دغسې یو حالت کې وي چې فکر کوي بې جرأته دی، نشي غږېدلی، یا څه غوښتی نشي، یا یو پرېکړه کولی نشي، څه باید وکړي او څنګه له دې حالت ځان راوباسي؟
اول پروګرام چې یعنې پیل چې دی رواني دی، خپل رواني حالت کې باید تغیر راولي سړی. یعنی په ذهن کې او په احساساتو کې زمونږ ځینې غوټې دي او ځینې موانع او خنډونه دي، هغه باید لرې کړي. د مثال په توګه مونږ د بل چا په رابطه باندې پرته له هغې چې هغه راته ووایي خپل ذهن کې خپله دریز لرو، دا باید لرې کړو. او بل دا چې مونږ فکر کوو چې مونږ باید مونږ کلیګرا او مخته یو، ذهنونه مو همداسې دي، زه باید ټوله خبر وکړم، زه باید ټوله مسله حل کولی اوسم، زه باید تر ټولو ډېر ښه کار وکړم. دا نسبیت باید ومنو. کېدای شي زمونږ کار نقص ولري، کېدای شي زمونږ خبره غلطه وي، کېدای شي زمونږ پوهه غلطه وي، ناقصه وي. او په دې باندې د دې پرته چې چاپېریال له باندې اعتراض وکړي، زه خپل ذهن کې د ځان سره حل کوم چې که اعتراض هم څوک راباندې وکړي خو حق دی مثلا نه لري، نو اعتراض څوک وژني نه، هېڅ فرق نه کوي. د جرأت پیدا کولو لپاره نسبي وضعیت ډېر مهم دی. بل دا دی چې د نورو پورې مربوطه ده دا خبره. نور کسان، نور چې کله درناوی درته ونه کړي، نور چې کله درته مجال درنه کړي، نور چې درته فرصت درنه کړي، نور چې د خبرې وانوري او لږ تر لږه غلطې خبرې دي هم وانوري څوک درنه، په داسې فضا کې همداسې شرایطو کې سړی واقع کېږي چې ونه شي کولی خپلې خبرې وکړي، یا خپل غبرګون وښیي، یا اراده اعمال کړي خپله. نتیجه دا چې نور هم باید، زموږ ملګري هم باید، هغه کسانو سره مونږ ډېر ارتباط ونیسو چې زموږ خبرې ته درناوی لري، راته وخت راکوي، خبرو ته مې غوږ نیسي. د یو انسان په صفت په یو معتدل فضا کې روانې باور لري. دغه ځایونه که بدل کړو، خپل د اړیکې بدل کړو، یو څه د دې مجال پیدا کېږي چې جرأت کې خپل تغیر راولو. سن هم پکې تاثیر لري، جنسیت هم تاثیر لري، کورنۍ هم تاثیر لري، جغرافیه هم تاثیر لري. ښاري وضعیت کې یو ډول دی، کلیوال کې بل ډول دی. له سنی اړخه هر څومره چې کوچنیوالی کې دا مجال سړي ته مساعد شي، ډېر ښه به جرأت وده کوي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. تر بیا خو وخت ولرئ.
او خراب اورو دنګې میدان ته د وټلو موسم ته، خرپورو دنگے میدان تا دے ورلو موسم دے، یہ دے کرکٹ چا ظلمو پیا دے ولولو موسم دے، یہ دے کرکٹ چا ظلمو پیا دے ولولو موسم دے. چپ ہوا کے در نخلا سنیشی
غواړي یو لوبا بے اخلاص نشي د بل مرغی چې په هوا کې د مخلاص نشي د ډنګو غرونو ګور وطن د حملو موسم دې د حملو موسم دې یې فکر کې چلل مو بیا د ولولو موسم دې یې فکر کې چلل مو بیا د ولولو موسم دې لکه شاهین یې په دې اشنا آسمان کې ورا پوي تور سور زرغون بیرغ پټون جهان کې ورا پوي ګناوان بلې دلواړو حوصله موسم دې حوصله موسم دې یې ذکر کې چادل مو بیا دے ولولو موسم دے یہ دیکھ کر کے چادل مو پیا دے ولولو موسم دے دے مارشو مانو لا پہ ہم لے دو ڈکے ڈکے سچے وے کٹے والے سچے وے چکے چکے دے ماشو مانو لب